شنبه د کپش په 28 د مارچ 14 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې او د ماښام تر اوسه جوړه خبرونه په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې بیا ازادي راډیو د اف ام په 13.5 خبري شي. په روانه خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربایم. د دې نیم ساعت خبرونه تخنیکی چاري امان امیرزای پر مخ وړي. سلامونه مو ومني. په دې خبري مجله کې به د نړیوال سرسلی په وینا واوري چې د جګړو له امله په افغانستان کې د بشري مرستو رسیدل له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوي دي. د خپرونې د نورو مطالبو تر درپېژندنې مخکې خبرونه لرو. لومړی هم د څو مهمو خبرونو سرټکې. په افغانستان کې د بشري مرستو رسیدل له ستونزو سره مخامخ شوي. په پاکستان کې چکن جونې اختطاف شوي او اروپایي ټولنې دا پریکړه ځنډه نیکړه چې د سوریې د حکومت مخالفانو ته وسلې ورکړي. بشپړ خبرونه. د سرسلیم نړیوالې کمیټې خبرداری ورکړی چې امنیتي ستونزو جنگ ځپلو سیمو ته د بشري مرستو د رسولو چارې ټکنۍ کړي دي. د سرسلی بیان ازادي راډیو ته وویل
د بشری مؤسساتو او یا هم بین المللي مؤسساتو او نړیوال مؤسساتو کومک چې کم شي هغه یو مستقیمه اغیزه د هغه کسانو ژوند باندې لري چې جنگ نه متضرر شوي دي او په جنگ ځپلو سیمو کې ژوند کوي.
عبدالحسیب رحیم ازادي راډیو ته دا هم ویل چې په وروستیو کلونو کې اکثره خیریه مؤسسې د همدغو امنیتي ګواښونو له کبله نشي کولی خلکو ته چې په ناامنو سیمو کې ژوند کوي خپلې مرستې ورسوي. موسکو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغوښتل چې په افغانستان کې د وضعیت پرمختګ له نږدې وڅاري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون د امنیت شورا د هغې غونډې په اړه چې ټاکل شوې د مارچ میاشتې پر 19 د افغانستان په اړه په نیویارک کې جوړه شي او روسیه به یې مشي کوي انټرفاکس آژانس ته وویل. تروریستي فعالیتونه د افغانستان له شمالي ولایتونو د منځنۍ اسیا هیوادونو ته په خپرېدو دي چې د روسیې ملي امن ته هم ګواښ پېښوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دغه آژانس ته ویلي چې له افغانستان څخه د مخدر موادو خطر هم د مرکزي آسیا سیمې او روسیې ته ستونزې متوجه کړي. لازادي راډیو خبرونه اوري. په پاکستان کې د یوې تشتول شوې چکن جلې د ادارې مشه د هغې د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. څلرویشت کلنه هانکا هومپالوه او د هغې ملګری انتونی خراستیسکا د چهارشنبې په ورځ په داسې حال کې چې د بلوچستان له تفتان سره د سیمې د کوټې پر لورې په بس موټر کې روانې وې د سل وسلوالو کسانو لخوا وتښتول شوې. په چک جمهوریت کې د خیریه ادارې مشه لینکا فیتسوا چې هانکا یې تر لاس لاندې کار کول ازادي راډیو سره په خبرو کې په ژړا وویل د هغې د خوشی کېدو لپاره دعا کوي. دا وای هانکا موږ ستا په اړه فکر کوو، تا ته دعا کوو، موږ واقعا ډیر غواړو چې ته رکه روغه بیرته راشې. کله چې بیرته راشې هر مرسته چې وغواړې در سره کوې. زموږ یادې شي، موږ درته لاس په دعا یو. فیتسوا چې خیریه ادارې له ذهني ناروغانو سره کار کوي وایي کارکوونکي یې هانکا د مارچ په اوله په یوې میاشتنۍ سفر ایران، پاکستان او هند ته روانه شوه. تر اوسه پورې تښتونکو د دغو نجونو د خوشي کولو په بدل کې کومه غوښتنه نه ده کړې. د پاکستان پولیس وایي په کراچۍ ښار کې وي بمي چاودنې درې کسان ووژل او ګڼ نورې ټپیان کړل. پولیس وایي چاودېدونکي مواد د کراچۍ په لنډۍ سیمه کې د تلویزیون د کیبلي شبکو تر یوه دفتر د باندې وچاودېدل. دوی وایي د دې بمي حملې انګیزه چې پرون وشوه معلومه نه ده او د پیښې په اړه تحقیقات پیل کړي دي. دا بیا بمي حمله یوه ورځ وروسته تر هغه کېږي چې د پاکستان یوه وتلې ټولنیزه فعاله پروین رحمان په حملې ښار کې کور ته پر لار وه چې په ډزو ووژل شوه. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وویل چې واشنگتن به د شمالي کوریا د اټومي ګواښ په ځواب کې د توغندیو ضد نورې دستګاوي هم ځای پر ځای کړي. هیګل چې پرونی په واشنگتن کې له خبریالانو سره خبرې کولې وویل امریکا به په لویدیځ ساحل کې چې د امریکا د میزایل ضد سیستم په کې ځای پر ځای شوی 14 نور دفاعي دستګاوي هم ولګوي. هیګل وایي زه نن د امریکا لخوا د ځینو کیدونکو اقداماتو اعلان کوم څو د هغه ګواښ مقابله وکړي چې د ایران او شمالي کوریا لخوا متوجه دی او هغه د اوږده واټن ویشتونکو بالستیک توغندیو جوړولو د وړتیا پرمختګ دی. د امریکا دفاع وزیر چک هیګل زیاته کړه چې د توغندیو په ټکنالوژۍ کې د شمالي کوریا د پرمختګونو له کبله د ولاړ شوي خطر په وړاندې د مقابلې لپاره پریکړه شوې ده. هیګل بیا وویل امریکا به دغه راز په جاپان کې هم د رادار څارونکو دستګاوی ولګوي. د اروپایي ټولنې مشرانو خپله هغه پریکړه وځنډوله چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مخالفانو ته د وسلو مرستې پیل کړي. که څنګه فرانسې او بریتانیا د اروپایي ټولنې له غړیو غوښتي چې د وسلو پر استولو خپل بندیز لرې کړي، خو د اروپایي شورا مشر هرمان مان رامپیو وویل چې د دې ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به د سوریې اپوزیسیون ته د وسلو د برابرولو د بندیز مسله په هغه غونډه کې وڅېړي چې د مارچ میاشتې پر 22 او 23 په آیرلند کې جوړیږي. رامپوی دغه اعلان پرون په بروکسل کې د دوه ورځنۍ سرمشریزي په پای کې وکړ.
The question of the arms embargo was raised by some members of the European Council.
پر وسلو د بندیز په اړه پوښتنه د اروپایي شورا د جنو غړیو لخوا راپورته شوې وه. موږ موافقه وکړه چې د بهرنیو چارو وزیران به مو وګمارو چې بله اونۍ په ډوبلن کې دې ته لومړی توپ ورکړي چې وضعیت وارزوي او ګډې پریکړې ته ورسی شي. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان وویل څرنګه چې د سوریې ولسمشر اسد د شخړې له سیاسي حل سره لیوالتیا نه لري، اروپا د سوریې د خلکو د ډله ییزې وژنې په وړاندې بې تفاوته نشي پاتې کېدلی. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالت.
سلام و صبح بخیر. این هم وضعیت هوای امروز کابل و چند شهر دیگر افغانستان که بر اساس درجه سانتیگراد از سوی اداره هواشناسی به دست ما قرار گرفته است. آسمان کابل نیمه ابری با بلندترین درجه حرارت 14 و پایین‌ترین آن 5، جلال آباد 21 پایین‌ترین آن 13، آسمان ابری. بلندترین درجه حرارت در مزار شریف 20 پایین‌ترین آن 9، آسمان نیمه ابری. بلندترین درجه حرارت در قندهار 24 پایین‌ترین آن 10، آسمان نیمه آفتابی. و سرانجام در شهر هرات بلندترین درجه حرارت 24 و پایین‌ترین آن 8، آسمان نیمه ابری. از همراهیتان سپاس.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې نړیوال سور سلی په افغانستان کې د جګړو له امله د بشري مرستو رسولو ته اندېښنه لري.
د دې تاثیر مستقیما هغو خلکو په ژوند کې دی چې د جنګ نه متضرر شوي دي.
بیا به واوري چې د افغانستان لوی څارنوالي د کابل بانک په قضیه کې تورنو کسانو ته له اورېدلې سزا سره مخالفت کوي.
د افغانستان لوی څارنوالۍ دا حق لري چې پریکړه چې محکمې له خوا کېږي په هغه قناعت یاونی کې دا دوسیه ولیږي استیناف محکمې ته.
په پاکستان کې د وی چکن جونې تشتول شوې او په دغه هیواد کې د بی پیلوټ الوتکو په اړه ملګرو ملتونو پټ تحقیقات پیل کړي دي. په روانه خبری مجله کې تر ونی مو بجو یو شمېر نور مطالب هم اوریدل شي او نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړي. د سره صلیب نړیوال کمیټې خبرداري ورکړ چې امنیتي ستونزو جنگ ځپلو سیمو ته د بشري مرستو رسونې ټکنې کړې دي. دغه اداره اندېښنه لري چې په 2014 میلادي کال کې د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته به په افغانستان کې د بشري ادارو د مرستې رسونې چاري نوري هم پسې شي. سالم محمد صالح رپورت لري.
په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالو کمیټې اندېښنه څرګنده کړې چې امنیتي ګواښونو د افغانستان ناامنو سیمو ته د بشري موسسو لاسرسي محدوده کړې ده. د سره صلیب نړیوالو کمیټې ویاند عبدالحسیب رحیمی ازادي رادیو ته ویل چې د مسلې د حقوقو خلکو پر ژوند مستقیم اغیز کړي چې له جنگ څخه زیانمن سوي دي.
تروم نگرانی په افغانستان کې د بشري مؤسسو لاسرسي او خلکو ته د چا د جنگ متضرر شوي وي. په تیرو څو کلونو کې د بشري مؤسسو لاسرسي هغه مناطقو ته چې جنگ ځپلي وي هغه مناطقو ته محدود شوي دي. نام نه یو بشري مؤسساتو لاسرسي لکه محدود کړی دي چې د دې تاثیر مستقیما هغو خلکو په ژوند کې دي چې د جنگ نه متضرر شوي دي. یو بې پلوه مؤسسه په توګه د جنگ دواړو خواو ته سره په تماس کې یو او د دوی نه غوښتنه کوو چې بشري مؤسساتو ته باید اجازه ورکړي چې هغه خلکو ته چې د جنگ نه متضرر شوي وي او بشري نیازمندۍ لري هغوی ته کومک ورسوي.
د اندېښنه په داسل کې څرګندېږي چې په افغانستان کې د لس کلنې جګړې شدت کم سوی نه دی او لا هم په بېلابېلو امنیتي پیښو کې ملکیانو افغان او بهرنیو ځواکونو ته مرګ ژوبله اوړي. د سره صلیب نړیوال کمیټې مشر په وروستیو کې اندېښنه څرګنده کړې چې په افغانستان کې به د مالی مرستندویانو د لیوالتیا د کمیدو او ناامنیو له کبله خیریه موسسو ته د کار ګران سي چې اړو خلکو ته خپلې مرستې ورسوي. سور صلیب یا آی سی آر سی د نړۍ په کچه زیات فعالیت په افغانستان کې لري چې د کاله 90 میلیونه ډالر لګښت تر باندې راځي. دلته د کارکونکو شمیر 1800 تنو ته رسیږي چې په جګړه کې ټپي سوی ته روغتیایي خدمات رسوي او په زندانونو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو لبندیان سره ګوري. د سره صلیب نړیوال کمیټه وایي د زیاتو مرستندویو ادارو امن د نړیوالو ځواکونو لخوا برابر سوی وو، خو په 2014 میلادي کال کې چې دغه ځواکونه له افغانستان څخه وځي د دغو موسسو خوندیتوب به له خطر سره مخامخ سي. د دې کمیټې ویان عبدالحسیب رحیمی وایي تر 2014 میلادي کال وروسته شایي د دغو ستونزو له کبله په افغانستان کې بشري مرستې کمی سي.
په 2014 کال کې په افغانستان کې بشري کومکونه لکشي او هغه کسان چې د جنگ متضرر شوي دي هغه ته بشري مرسته ونه رسي. موږ نگرانی یو بل برخه کې هم ده چې صحي خدمات لا تر اوسه هم په ټول افغانستان کې د بین المللي مؤسساتو په مرسته باندې استوار دي. کچېره دا مرسته کم شي صحي خدماتو سطح هم بچیږي چې او خلک د صحي خدماتو ته لاسرسي ونه لري.
شغلی رحیمی وی په دې توګه به د هغو کسانو ژوند زیانمن سي چې په جنگ زپول سیمه کې ژوند کوي. نړیوال بانک په یو راپور کې ویلي یوازې یو پر درېمه برخه افغانان صحي اوبو او برېښنا ته لاسرسی لري. په افغانستان کې تر نیمایي زیات ماشومان چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم دي په شدید خوارد ځواکۍ یا سوې تغذیې اخته دي، او په هرو دوو ساعتونو کې یوه افغانه ښځه د ولادت د اړوندو ستونزو له کبله مري. د سره صلیب نړیوالې کمیټې عمومي مشر یې د کوغ له وی هندۍ خبرونې سره په مرکه کې ویلي تر 2014 میلادي کال وروسته یوازې د امن په برخه کې اندېښنه نه لري، بلکې د نړیوالې ټولنې راتلونکي تعهد هم معلوم نه دی چې په تیرو کلونو کې په افغانستان کې زیاتې پیسې لګولې، او د دې په خبره دا خطر هم شته چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره دغه ټولې پیسې یا یو برخه ورکی او ضایع شي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي ځانګړي محکمې چې د کابل بانک د بحران عاملونو ته کومه سزا اعلان کړې د منلو وړ نه ده. ځانګړي محکمې د دغه بانک رئیس هم مرستیال په 15 کاله بند محکوم کړی دی. له کابل خان محمد سیند رپورټ لري.
که څه هم شاوخوا دوه اونۍ مخکې د کابل بانک د بحران ځانګړي محکمې د بانک د بحران عاملین په مختلفو سزاګانو محکوم کړل، خو د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د سزا لدې حکومتونو سره موافقه نه لري. د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزی د پنځشنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل د کابل بانک د بحران د تورن او جرمی صفت اختلاس او د پیسو مینځل دي، خو ځانګړي محکمې د امانت د خیانت په دلیل په سزا محکوم کړي دي.
د کابل بانک دوسیا د افغانستان د لوی څارنوالۍ لخوا تکمیل شو او بعد لغینه د اولیګل محکمې اختصاصي کابل بانک ته د دوی د وصف جرمی په قانون کې تخطیر پول او اختلاس دی. موږ د محکمې نه مخکې او چې دوی محکوم په مجازات کې هم ما دوی 15 کال د پاره چې مجازات سی دی او نور همداسې په 4 کالو 3 کالو او د محکمې په دیدګاه کې دوی وصف جرمی خیانت پر امانت ګڼل کیږي، او اوس د افغانستان لوی څارنوالۍ دا حق لري چې پریکړه چې محکمې له خوا کیږي په هغه قناعت یاونی کې دا دوسیه ولیږي استیناف محکمې ته.
ښاغلی عزیزی وویل د کابل بانک دوسیه بیرته لوی څارنوالۍ ته رسیدلې، او د دې ادارې د اداري فساد پر ضد د مبارزې ریاست به له سره وسیړي. د لوی څارنوالۍ مسؤلین وایي د داسې قضیو د عاملینو سزا باید سباند لس کاله حبس وسی. د کابل بانک د بحران د پریکړې د نه منلو موضوع مو د دې بانک لپاره لزانګړې محکمې سره مطرح کړه. د دې محکمې رئیس قاضي شمس الرحمن شمس د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل
با اساس علایتی که داشته قضیه را تغییر پول ندانسته و خیانت در اختلاس ندانسته. ایجا
دوویل ده هغوی ده لارخوان علمخه هغوی ده پیسو منزل و اختلاس نو ویلی. اختلاس هاگا کس پوری علم مومی چه ده دولت کارمند وی، خو کابل بانک یو شخصی اداره و او ده قضیه دل تصدق نکوی. مونگ پا امانت که ده خیانت ده قضیه لمخه تشخیص کرده او ومو سیڑلا. بیا هم سارنوالی صلاحیت لری چه ده پریکر منی او کنه. د کابل بانک د قضیه ځانګړي محکمې خلیل الله فیروزی د کابل بانک د پیسو د اختلاس لامل د 15 میلیونو 9 لک 8 او 240 ډالرو او شیرخان فرنودی د 288 میلیونو 15 لک او 3000 او سلور 50 ډالر په ورکړه مکلف کړي او هر یو په 15 کال حبس محکوم کړي دي.
د روانه خبری مجله خبرونه په لنډ وړاندې کوو. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې له ازادي راډیو سره په خبرو کې خبرداري ورکړ چې امنیتي ګواښونو د افغانستان په نام نو سیمو کې د بشري مؤسسو هڅې ټکنې کړې دي. ماسکو د ملګرو ملتونو امنیت شورا وغوښتل چې په افغانستان کې د وضعیت پرمختګ نه نشته وڅاري. د مارچ په 19 ټاکل شوی د افغانستان په اړه په امنیت شورا کې غونډه وشي او مشیر روسیا وکړي. په پاکستان کې د وی تشتول شوې چکین جلې د ادارې مشه د هغې د خوشکېدو غوښتنه کړې ده. څلوروشت کلنه هانکا په بلوچستان کې تشتول شوې. د پاکستان پولیس وایي په کراچۍ ښار کې پرونی وی بمی چاودنې درې کسان ووشل او ګڼ نورې ټپیان کړل. د امریکا دفاع وزیر وایي چې واشنگتن به د شمالي کوریا د اټومي ګواښ په ځواب کې د توغندیو ضد نورې دستګاوي هم ځای پر ځای کړي. او د اروپای ټولنې مشانو خپل هغه پریکړه وزنډوله چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مخالفانو ته د وسلو مرستې پیل کړي. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوس موږ نورې خبرونې د انټرنیټ ته لارې هم اوریدلی شئ. زموږ پته ده www.azadiradio.com. اوس هم نړیوالو چاپي خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه خبرونو ته جانقه علي کوزای کتنه کوي.
امریکا چاپ وال سټریټ جرنال رسپانی افغان سیاستوال د امریکا حوصله غوړي تر سرلیک لاندې یو مقاله خبره کړې او د پیل پکر خوږي لیکي. د افغانستان مخالف سیاسي مشرانو له واشنگتن څخه په ټینګه غوښتي د جمهور رئیس حامد کرزی د هغو تورونو په اړه د جدي خبرګون نه خي چې وای امریکا له طالبانو سره جوړ جاړي یا سازش کړي. دا مشران وای په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو سره د خلکو پراخ ملاتړ دوام لري. وال سټریټ جرنال رسپانی لیکي جمهور رئیس کرزی د تیر یک شمې پورې ځان په کومې ورځ چې د امریکا دفاع وزیر چک هیګل کابل ته تللی و هغه مهال د خلکو قهر راوپاره و چې ادعا وکړه طالبان د امریکا د خدمت لپاره ملکیان وژني او په دې توګه په افغانستان کې د هغوی حضور اوږدوي. رسپانی زیاتوي د جمهور رئیس کرزی دې څرګندونو د امریکا کانګرس هم په غوسه کړ او یو شمېر مهمو سناتورانو ګواښ وکړ چې افغانستان ته خپل ملاتړ او مرستې بندي کړي. د رسپانی په باور کرزی د سه شنبې په ورځ بیا هم ورته خبرې وکړي. وال سټریټ جرنال رسپانی لیکي د کابل او واشنگتن د اړیکو دا کړکېچ په داسې حال کې رامنځته شوی چې جمهور رئیس بارک اوباما لا هم په دې اړه غور کوي چې د 2014 کال په پای کې په افغانستان کې عسکر وساتي او کنه. ورسپانه زیاتوي جمهور رئیس کرزی د پنځشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل د افغانستان او امریکا اړیکې پیچلې شوې او دا ځکه چې امریکا د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی نه لري. ورسپانه د ملي ائتلاف د مشر احمد ضیا مسعود خبره راخسته چې وای امریکا باید د افغانستان د خلکو په خاطر کرزی ته یو څه حوصله وکړي او کوم جدي عمل باید ونه کړي. د ضیا مسعود په وینا جمهور رئیس کرزی یوازې پاتې شوی او حتی د کابینې اکثر غړي له د سره نه دی ولاړ. خلک اندېښمن دي چې جمهور رئیس ورته په وستر ستونزې بدل شوی دی. انګلستان چاپ انډیپندنت رسپانی په وروستۍ ګڼه کې د هغو انګلیس عسکرو د ستونزو په اړه لیکلي چې په افغانستان کې په جګړو کې ګډون کړی او وطن ته د ستنېدو پر مهال ممکن جدي جرمونه ترسره کړي. رسپانی لیکي هغه شمېر عسکر چې په افغانستان او عراق کې دردونکي او وژونکي صحنې کتلي زیات امکان لري چې وطن ته له ستنېدو وروسته جدي جرمونه وکړي. انډیپندنت لیکي د 14,000 پوځیانو په څېړنه یا تحقیق کې معلومه شوې چې جګړو ته د هغو استول شوو پوځیانو په سلو کې شل چې له 150 کلونو لږ عمر لري لږ تر لږه په یو جرم محکوم شوي او دا رقم د همدې عمر په هغو کسانو کې په سلو کې تر هغو کم دی چې په جګړو کې ونډه نه ده اخیستې.
د هلمند واشیر ولسوالۍ د ټولنیز شورا درې غړي ایصف ځواکونو له ځان سره بیولې دي. د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ سلګونه خلک چې پرون په لشکرګاه کې د اعتراض په ډول راټول شوي وو له بهرنیو سرتیرو څخه د خپلو مشرانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. له لشکرګاه الیاس دای رپورت لري.
د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د ټولنې شورا د غدری واړه غړي یو ونې وړاندې د نیمروز ولایت په دلارام سیمه کې د شپې پر مهال د یو کور څخه چې میلمانه ول بیول سوي دي. ملک پیز محمد، عبدالستار او عبدالعظیم دریواړه هر یو د ټولنیو شورا منشي، خزانه دار او مرستیال دندې لري. د واشیر خلک وایي د غورځنه چې مشران نیول سوي دي لا درک دي او دوی د ځای او محبس په اړه معلومات نه لري. تبشیر خلق وای
دا کسان زمش خدا حساب کو ویرات خ بی ولیدی معلومات نه لرو دا خو خدمتګاران د کوم دی خدمتګاران د ولستی دغه وسم ټول د دوی وشاته ولاړی
غیر قانوني څوک گرفتار کی ناکی اطلاع راغلی او دوی بنجان کړي او کجرم نه ویل خلک بنجان کړي دی
مشکل مو دا غدای چې موږ نه وې مشران به له دون جرم چې زایمل مانو په دلاران کې چاپا وسه حساب بی ولید مت هیڅ معلومات نشته چې پر کوم ځای دی او په کوم جرم بی ولید پر څه شی بی ولید
د ایصاف ځوکونو لخوا نیول سوی د ټولنی شورا دغه غړي لاندې میشت وړاندې په مستقیم ډول د خلکو پر رای وټاکل سول خو د واشیر سلګونو خلکو چې د ژورنالیستانو د ټولنی مخې ته راټول سوي ول خبرداري ورکړ که چیرې د مشرانو ځای معلوم نشي او دولت د هغوی پر خوشي کولو کې مرسته ونه کړي مظاهرو ته به دوام ورکوي او د هرات کندهار ترمنځ لویه لاره به هم وتړي
د ازادي رادیو د دیار لسو یو نویم کال غوره شخصیت څوک دی په هیګي د نوې کال په ورځ به اعلان کړو زمنګ واده د نوروز ورځ
د هغه چکی ادارې مشر چې کار کوونکي په پاکستان کې تشتول شوی له اختطاف کوونکو غوښتي چې د دې کارمند را کروغه خوشی کړي هنکا هومپالو ل خپل ملګری سره د چهارشنبه پورس له ایران څخه د پاکستان د بلوچستان یالت مرکز کوټه ته په بس کې روانه و چې وسروالو کسانو وتښتوله د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت وای له پاکستانی چارواکو سره په دې کار کوي چې دغه چکین جونی رکی روغی له اختطاف کوونکو خوشی کړي صالح محمد صالح رپورت لري
په پاکستان کې د وی تښتول سوي چکین جولې د ادارې مشرې د هغې د خوشی کېدو غوښتنه وکړه څلورشت کلنه هنا هومپالو او د هغې ملګری انټونی خراستیتسکا د چهارشنبه په ورځ په داسې حال کې چې د ایران تر سیل وروسته د بلوچستان له توفتان سرحدي سیمې د کوټې پر لورې په بس موټر کې روانې وې د وسلولو کسانو لخوا وتښتول سوې په چک جمهوریت کې د وی آر اوپن په نامه د خیریه ادارې مشرې لینکا فیتسووا چې هومپالو یې تر لاس لاندې کار کاوه ویلي د هومپالو د خوشی کېدو لپاره دعا کوي هغې له تښتونکو غوښتي چې د مسلمان په توګه دي هغه رکه روغه خوشی کړي فیتسووا پرون په پراګ کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې له تښتونکو خپله غوښتنه په ژړا سره مطرح کړه زه هغو کسانو ته چې حنا ورسره د وایم چې هغه بیرته موږ ته راستنه کړي د مسلمانانو په توګه تاسو پوهیږئ چې یوه ښځه چې څه غواړي خدای هم غواړي زه ستاسو څخه غواړم چې هغه بیرته راستنه کړي هغې ته زیان مه رسوئ هغه ژوندۍ او رکه روغه راولیږئ که هغې ته زیان ورسوئ تاسو پوهیږئ چې الله عادل دی او تاسو ته به سزا درکړي فیتسووا چې خیریه ادارې له ذهني ناروغانو سره کار کوي وایي کارکوونکي هومپالو وه د مارچ په اوله په یو میاشتني سفر ایران پاکستان او هند ته روانه سوه د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د بس موټر چلوونکي منو خان د ازادي راډیو له مشال څنګه سره د دې تښتونې کیسه وکړه
موږ تقریبا درې نیم بجې روان شو دلته رالو پانچ بج کې پچیس منټې مو دوه کسان په ستر سو دا سړی ونیوله رایټ سایډ څلور پنځه کسان په لفټ نه راله هغه وردی والا او دا دوه بغیر وردی والا او کمانډو وردی دا نه دي یو سړی په لاس کې وارلس وو هر ټیم کې زما خیال نه و زما کلینډر درته بده کې بای سپیشل ګسټ راله گاډی چک کړي هغه کې دوه کسان په سیول وردی کې راله هغه په رایټ نه راله گاډی شاخوا ته وګرځېدله یو په زور کې لاسنه د سره وخت هغه نه ورکوله گاډی ودروله بس وای ټیک دی دا یې شوه کړله
منو خان زیاته کړه چې اختطاف کوونکو له هومپالو سره په انګریزي ژبه خبرې کولې دوی د ایران د پولي خوا ته بوتلل په بلوچستان کې د اختطاف پیښې زیاتې دي چې د سختریزو وسلوالو بلتون غوښتونکو ډلو او جنایتکارو کار بلل کیږي په همدې حال کې د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت ویلي له پاکستاني چارواکو سره کار کوي چې وکولی سي دغه تښتول سوي نجونې په خوندي ډول خوشی کړي تر اوسه پورې تښتونکو د دغو نجونو د خوشی کولو په بدل کې کومه غوښتنه نه ده کړې
د پاکستان په بلوچستان کې دوی چکینجونی برمته شوې دي بلورته پاکستان ته د ملګرو ملتو یو هیئت په روسیو کې په پټه تللی وو او د بی پیلوټ الوتکو په اړه یې هلته تحقیقات کړي دي د دې تحقیقاتو په ارتباط اسوسییټډ پریس خبري اژانس رپورت لري چې جزئیات فرشته جلال زیاوري
بن امرسن د اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې پاکستانی حکومت ورته ویلي چې پر خپل خاوره د امریکا د مشکوکو بی پیلوټ الوتکو له حملو سره مخالفت لري خو امریکایي چارواکي د پاکستان له دې دریځ سره موافق نه دي باراک اوباما د امریکا د ولسمشر په توګه لټکل کېدو سره سم د پاکستان په قبایلي سیمو کې د القاعده د تروریستي شبکې او وسلوالو طالبانو د پټو ځایونو د وشتلو لپاره د سی آی ای د بی پیلوټ الوتکو حمله زیات کړې د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا پاکستان ته د تللي ځانګړي هیئت مشر بن امرسن د جمعې پورس اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي ایمیل کې ویلي چې د پاکستان حکومت وایي چې تر اوسه 400 تنه ملکی کسان د دوی پر خاوره د مشکوکو بي پيلوټ الوتکو په حملو کې وژل شوی دي. په دې اړه د پنځمبه په ورځ یو اعلامیه هم خبره شوې و. پاکستان د ملګرو ملتونو د سازمان د هیات د پټ سفر درې ورځې او د چهارشنبه په ورځ پای ته ورسید. په پاکستان کې د امنیتي مطالعاتو د تحقیقاتي مرکز مشر امتیاز ګل اسوسییټډ پرس ته ویلي چې د ملګرو ملتو ورغلي هیات ته د مشکوکو بي پيلوټ الوتکو د داسې 15 حملو په اړه د خپلو څېړنو نتایج ورکړي چې د ملکی خلکو د وژل کېدو ادعا پکې شوې ده. ملګرو ملتو د جنوري په میاشت کې په پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو کې د بي پيلوټ الوتکو په حملو او هدفي وژنو کې د ملکی تلفاتو په اړه دغه څېړنه پیل کړې ده. د تحقیقاتو نتایج به په اکتوبر کې اعلان شي. پاکستان ته د ملګرو ملتونو د اتلي هیات مشر ویلي د پاکستان حکومت دریس په دې برخه کې ډیر واضح دی. دوی د امریکا د بي پيلوټ الوتکو له حملو سره موافق نه دي او پر خپل خاوره داسې حملې د پاکستان پر ځمکني بشپړتیا او خپلواکۍ تیری ګڼي. پاکستان ته تللي هیات دغه هیواد له مختلفو حکومتي چارواکو، قبایلي مشرانو او ولسي خلکو سره کتلي دي. د هیات په ځانګړي ډول په شمالي وزیرستان کې چې د بي پيلوټ الوتکو حملې زیاتې کېږي د قبایلو له یو شمېر مشرانو سره خبرې کړې دي. د ملګرو ملتو هیات همداراس له یو شمېر ولسي خلکو سره کتلي چې په دې حملو کې د خپلو کورنیو د غړو د وژل کېدو یا زخمي کېدو ادعا کړې ده. د دې هیات مشر بن امرسن اسوسییټډ پرس ته ویلي اوس یې وخت رارسېدلی چې نړیواله ټولنه د پاکستان اندېښنو ته پام وکړي او د دې هیواد نوي حکومت ته چې د ډیموکراتیکو انتخاباتو له لارې ټاکل شوی وي موقع ورکړي او مرسته ورسره وکړي تر څو د نورو دولتونو د پوځي مداخله له تحمل څخه پرته پر خپل خاوره دایمي سوله ټینګ کړي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
مخته تر دې چې د شون رنگونه پروګرام خپور کړو، د ازادي رادیو تاسو سره رسیدلې سمې سونه د اتصالاتو د شرکت لاري وکیل احمد لګردي ځل کې شاروالي کمزورې ده. رفیق دلسوز د ننګرهار له کوټ ولسوالي لیکلي دي د لوړو زده کړو وزارت ته شاګردان په لوړو مؤسسو کې جاسو کړي او اکبر قانوني لیکلي دي چې د پسرلي لاره رسېدو سره په لوګر کې امنیت خراب شوی دی.
د ژوند رنگونه
زه عبدالوهاب سلیمان خیل دی کوچانو د ریاست اداري بخش کې مسولیت.
سلیمان خیل صاحب، یو وخت کوریا ته تللی وای؟
بله.
نو دغه سفر خطر په دې اړه و چې خلکو یو څراغ ته یو ډله خلک ولاړو، دا څنګه و؟ دا
زه مخکې چې تللی وم کوریا ته، بیا په کوریا کې په دا جی ټی سړک باندې مقصد یو پیاده رو، په دا پیاده رو باندې زه هم روان وم. د مازدیګر 4 بجې وې تخمینا. نو هلته چې مې وکتل یو ډېره وړوکې کوڅه دا جی ټی سړک ته راګډه شوې وه چې عبورو مرور د موټرو بیخي په ندرت کم و. نو هلته ما وکتل چې ډېر خلک ولاړ دي، تقریبا 1 شل 15 کسه په دا یو سایډ کې ولاړ دي او همچنان مقصد په بل سایډ کې هم دغومره کسان ولاړو. زه په دې کې په تلاش وم چې مقصد زه دا پوښم چې دا خلک مقصد ولې ولاړ دي. نو په دې حساب باندې مقصد زه هلته متوجه شوم چې یو ډېر وړوکی یو سور څراغ و چې دا څراغ بلېده، مقصد یا ګروپ و هغه لګېده. نو دا خلک منتظر دي و چې دا ګروپ زیړ شي، بیا به نو خیر ورکت کوي. کله زیړ شو دا خلکو ټولو هڅه وکړه او په منډو شروع وکړه. ما ته بیخي دا جالبه تمامه شوه چې دا خلک بغیر له دې سیالته پولیس یا بغیر له دې څوک جریمه کې یا بغیر له دې څوک غږ سی وکړي یا چورلک شپېلک سی وایي، هغه خلک قانون ته احترام درلود، ا دې قانون د احترام خاطر باندې.
سلیمان خیل صاحب، په خپل وطن کې مال څنګه ده؟ خلک څه کوي؟ په دې موږ په واټونو باندې څه
نو په واټونو دی کابل کې زګورم سي هر موټر غواړي چې سبقاتو کې او هغه موټران سي بیا ډیر په اسلام باندې مقصد لوړ لوړ خلک لوړ پوری خلک کیسپاره دي. هغه په تعصب سره ته ګوري چې دای په غلط لاس رواني او هغه ډرایور به مقصد یو سمارونو نه دي، هغه اران به هغه کړي روشن کړي سي به اران به وي مقصد بیا ونل تانب ناجایز لار غواړي. نو د ماد له دی وطن خلکو سره توقع دا شی د سرازی د کوریا په شکل باندې قانون په ځان تطبیق او قانون ته غاړه کیدو په دې قانون پالنه کې ز فکر کوم د موږ د تاسو ټولو ګټه ده. که چیرې موږ قانون ته غاړه نه کیدو، ز فکر نه کوم چې د ما په عمر باندې تیر سی، بیا به د ما عمر تیرې د ما د زمان عمر به هغه که قانون ته غاړه کید امکان لري چې هغه خوشنصیبی وي چې هغه بر.
د ژوند رنگونه پروګرام مو واورید. د ازادي رادیو روانه خبرونه په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوري او ک انټرنیټ لري نو www.azadiradio.com ته ورشي. په انټرنیټ کې ازادي رادیو دغه خبرونه اوریدل شي او د ازادي رادیو تیرې خبرونه هم اوریدل شي. په انټرنیټ کې د ازادي رادیو مرکه همدارس رپورټونه لوستل شي او مرکه اوریدل شي. روانه خبری مجله مو هم سرت رسیږي. البته یادونه کوم چې د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 13.15 خپریږي. او کچیرته تاسو لازادي رادیو سره رابطه نیسئ، هم پیغام راته ثبتولی شئ په خپل شخ، هم اس ام اس راته کولی شئ، او هم په فیسبوک کې مشته پیغام راستولی شئ. د خبری مجله مو هم